حاضریگو علامو مل. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید کابل پر وخت د مازیګر څلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، و بوري چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو دروتلو لامل خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي. د دې ترڅنګ له پاکستان هیواد نه افغانستان ته د افغان کډوالو د رسنودلو لړۍ پیل شوې. په دې اړه به هم ریپورت واوري. د خبرونې د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو خبرونې ته ځانګړي شوي. یو شمیر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه اورو چې نور یې اسنوري برابر کړی دي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کندهار او هلمند کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي وایي د هغې هوایي حملې جزئیات بل چا سره شریک نه کړي چې تېره اونۍ په پاکستان کې دیره د جیش محمد ډلې پر یوه مرکز کړې وه. د ایران د دوو پیژندل شوو مخالفو سیاستوالو میر حسین موسوي او د هغې د میرمنې زهرا رهنورد تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 8 کسان مړه او 8 نور ټپیان دي او سلګونه کسان هم ژغورل شوي دي. د هلمند والي ویانو مرزواک نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند په ناوي او ګرمسیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله بند پاتې شوي سلګونه کسان ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو هڅې روانې دي.
ژغورنې ټیم ورته جوړ شوی دی، هغه ساحو ته رسیدلی دی، هغه توانېدلی دي چې په سلهاو کورنۍ او په سلهاو اشخاص له هغه ځای څخه راوز غوري او د غزایت خنجات ورکړي دا وی باسي او فعلاً هم د دې لپاره اقدامات روان دي تر څو هغه دینه چې کسان ګیر پاتې دي او هغه د مزه کې له طریقې څخه نه کیږي بلکې د حواله طریقې څخه کیږي. په دې باندې کار روان دی، هغه هم رسیدګي او تکیز تر څو چې عاجله تنهایی د غزایت خنجات ورکړي.
خغلی زواک د غرض ویل چې ورستو سیلابونو په هلمند کې زرګونو کورنیو ته مالی زیانونه رسولې دي. لبل خو ملګری ملتونه وایي په کندهار ولایت کې سیلونو لږ تر لږه شلته نمړ کړي چې د هغو په منځ کې ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون وویل له سختو بارانونو وروسته سیلونو په کندهار کې یو شمیر کورونه نړولي او موټرونه یې وړي دي. د دې ادارې په وینا د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس تنه لا هم لا درکه دي. دا اداره وایي اټکل کېږي چې 2000 کورونه زیانمن شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هم غږه کوونکو ادارې په وینا په کندهار کې ډیرو عمل منفعت حاصلو ته توان اوښتی دی. ګڼ شمېر کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او ژغورونکي هڅه کوي د ښوونځیو، جوماتونو او دولتي ادارو ودانۍ له سیله وساتي. د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب وایي چې دا په اوو کلونو کې تر ټولو سخت سیلونه دي. د په وینا د کوچیانو یو شمیر څاروي مړه شوي او څړځایونه د سیل اوبو لاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د ارغنداب سیند په غاړه شاوخوا 1500 کوچیان بند پاتې دي او فوري مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په کندهار کې 215 اتل قلوردو چارواکي د کندهار په شاولې کوټ کې په یو هوایي برید کې د ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامی مسول مولا نقیب او د هغه د څو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلوردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې هوایي ځواکونو دغه عملیات د شاولې کوټ ولسوالۍ د وچ باختو په سیمه کې د کره کشفي او استخباراتي راپورونو په اساس ترسره کړي دي.
اته تنا وسوال تر اگر وجلسوی دی په وجلسوی کسانو کې ملا تور نقیب الله د شوالیکوت ولسوالی د طالبانو منځامي مسول هم شامل دی. همدارنګه نه تنا وسوال تر اگر په دې عملیاتو کې تپیسوی دی.
وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هند به د هغې هوایي حملې جزئیات له چا سره شریک نه کړي چې تېره اونۍ په پاکستان کې دیره د جیش محمد ډلې پر یوه مرکز کړې وه. دا خبره د هند مالی وزیر ارون جیټلی په نوې ډیلي کې په یوه خبري کنفرانس کې کړې ده. هغه وویل هېڅ یوه امنیتي اداره د عملیاتو جزئیات له بل چا سره نه شریکوي او نوې ډیلي به هم په دې اړه چې په دغه برید کې د پاکستان دننه د سخت دریځې ډلې څومره غړي وژل شوي له اسلام آباد یا نورو لورو سره شریک نه کړي. هند د فبروري په 26 وروسته له هغې په پاکستان کې دیره د جیش محمد ډلې یو لوی مرکز په نخښه کړ چې د ډلې د فبروري په 14 په هندي کشمیر کې په یو ځان وژن کې حمله کې له 40 زیات هندي سرتیری ووژل. هند ادا کړې د جیش محمد پر مرکز په بریټ کې د ډلې یو زیات شمیر غړي وژل شوی. ځینو شمیر ان 400 تنه خوځلې دي. د هندي اپوزیشن یو شمیر مشرانو او پاکستاني چارواکو له نوې ډلې غوښتنه کړې و چې د دې حملې نتیجه ورسره شریک کړي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې اوسیدونکو وایي له تېرې اونۍ رئیس چې سیمه کې د هند او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې وې تېره شپه یې آرامه تېره کړې ده. کنټرول لاین ته نږدې د چکوټي سیمې یو اوسیدونکي نزاکت حسین اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د ورځې له آرامۍ څخه په استفادې او د سیمې ډېر نور اوسیدونکي خپلې کورنۍ باسي او امن ځایونو ته انتقالوي. د ایران د دوه پیژندل شوو مخالفو سیاستوالو میر حسین موسوی او د هغې د میرمنې زهرا رهنور چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په کور کې نظربندي نوي تصویرونه د دې هیواد په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. وروسته له هغې چې دوی په 2011 کال کې په کور کې نظربند شول، چارواکو رسنۍ له دې منع کړې وې چې د هغوی تصویرونه خپاره کړي. د دواړو تصویرونه لومړی د مخالفینو په ویبپاڼې کلمه کې خپاره شوي چې وروسته د اعتماد آنلاین نیوز په ګډون نورو رسنیو شریک کړي دي. موسوی او مهدي کروبي د ایران د 2009 کال د ولسمشرۍ په لانجمنو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مهمو څیرو په توګه راڅرګند شول چې وروسته پر دغو انتخاباتو او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر پر چارواکو د پرلپسې انتقادونو په نتیجه کې د 2011 کال په فبروري کې په کور کې نظربند شول. او د امریکایي سپیس ایکس کمپنۍ بی پیلوټا ډراګن فضايي بیړۍ چې د شنبې په ورځ د فالکون 9 توغندي په ذریعه له فلوریدا د ناسا د کینیډي فضايي مرکز څخه توغول شوې و نن په برلټوب سره له نړیوال فضايي اډې سره ونخته. په دې سره دغه امریکایي کمپنۍ هغه هدف ته چې غواړي افراد فضا ته واستوي یو ګام ورنږدې شو. د ناسا چارواکو نن اعلان وکړ چې دغه بیړۍ له فضايي اډې سره په برلټوب ونخته. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی استي. د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مو له نورياس نوري نوابر دل کغواړي. دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو لامل لزګونه کسان مړ شوي او زرګونه نورو ته مالی زیانونه رسیدلي. دلته په کابل کې د افغاني سری میاشتې ټولنه دغه سیلاب ځپلو ته د مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
ما از تمامی مردم افغانستان، مخصوصا از تجارا، از کسانی که منابع مالی بیشتر در اختیار دارن، از اونا میخواهیم که در این پروسه با سرمیاش و با نهادهایی که در این عرصه خدمت میکنند به مردم افغانستان کمک بکنن.
در افغانستان دولسی جرگی دفاعی چارو کمیسیون ویل افغانستان از امریکایی ځواکونو په وتلو که باید تادی ونشی.
فکر کنم که زمینه زیاد مساعد نخواد بخاطر اینکه ما در افغانستان چیلی یک سال جنگ شدن.
د دې کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمي په یو بل راپور کې اوري چې له پاکستان نه هیواد ته د افغان کډوالو درستنیدلو لړۍ پیل شوې. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دغه لړۍ هر کال په ژمي کې د 4 میاشتو ځنډ وروسته پیلېږي. په بهرني راپورونو کې اوري چې په سوریه کې د امریکا تر ملاتړ لاندې ځواکونه وایي د عراق پولې ته نږدې د داعش ډلې پر ضد پریکړونی جګړې ته تیارې نشي. د انصاف پلټه کې او د ورکو شوي وزانو خبرونه هم پروانه خبرونه کې خبرولو موږ سره پات شي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب درنو دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل په د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو لامل د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. ویل کېږي چې لزګونه کسانو تمر جوبله رسیدلی، همداراز زرګونه کورنۍ او تمالی زیانونه رسیدلی دي. په زابل کې هم د سیلابونو لامل خلکو تمالی زیانونه اوښتي دي. لسیمی زموږ خبریال محمد صادق رښتینی را سره د اوس د ټلیفون په لیکه دي. نور حال دنه وخلو رښتینه سب ستړي مشي کده قربانیان وروستي ارقام راته وای حالات اوس پسیمه کې څنګه دي.
تاسو ورته ته سلام. بلې د کندهار علي عبدالحنان منی وای چې د اردو کې چالبته پرون چې ډیر سیلابونه راغلي و په کندهار شهر او لسوالي کې دغه ورستون او سیلابونو له امله 40 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. دوی وایي چې په دغه سیلابونو کې شاوخوا 15 کورونه هم ویجاړ شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مسعود پښتون وایي چې د مرکز څخه د 40 میلیون افغانۍ په اندازه د مرستې غوښتنه کړې ده، تر څو په راتلونکو څو ورځو کې دوی یې ترلاسه کړي او دغه زیانمن ته ورسوي. خو موږ چې د زیانمنو کورنیو سره خبرې کړي دي، البته دغه چې سیلاب ځپلي دي، دوی وایي چې ډېر زیانونه ورته رسېدلي دي خو تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړي. البته باید ووایو چې په کندهار کې د سختو ورښتونو او راغلو سیلابونو تر ټولو ډېر زیان په کندهار ښار سپین بولدار ډنډ دامان او ارغنداب ولسوالیو کې رامنځته شوی دی. دغه راز د کندهار څنګلوري زابل کې هم د تیرو درو ورځو پرله پسې ورښتونو د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو لارې د مرکز کلات سره تړلي دي. د ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو د خلکو کورونه او کرنیز ځمکې
رښتینه سب رښتینه سب تاسو مخکې تاسو مخکې د مرستې یادونه وکړه، کومې مرستې چې تر دې د مشوي دي بسنه کوي کنه لا هم مرستو ته جدي اړتیا لیدل کی؟
تر اوسه خو چارواکي چې یوازې لمړنۍ مرستې یو تعداد رسیدلې دي، اما هغه مرستې چې ډېری غریبي کورنۍ دي او دوی د دوی کورونو لمنځه تللې دي او د جوړولو توان نه لري، هغوی له دولت څخه د لا زیاتې توجه او ډېری همکاري غوښتنه کوي.
د تاسو د زابل یادونه وکړه، د هلمند نمرا پورونه وای چې هلتم سیلابونو یو شمېر خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې، د هلمند په اړه وروستي راپورونه څه دي؟
بله، تیر ورځ د هلمند څخه موږ راپور درلود چې هلته سیلابونو شاوخوا شپږ کسان وژلي وه او یو شمېر نور کسان ټپیان کړي وه. دغه راز اوس هم ویل کېږي چې د یو شمېر ولسوالیو لارې له مرکز لښکرګاه سره تړلي دي او یو شمېر کورنۍ په سیلابونو کې ساري دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ د ملي اردو سرتیري د ژغورلو هڅه کوي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ خبريال په کندهار ولایت کې صادق رښتینی و چې په دغه ولایتونو کې هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو د ورست د دراوتلو لامل د قربانيانو ورستې شمیرې له تاسو سره شریکول او د غلطه د مرستو په اړه باندې پام دی. حال کې دلته په کابل کې د افغاني سری میاشتې ټولنه د افغانستان له خلکو او مرستندوی بنسټونو سیلاب ځپلو ته د مرستو درسولو غوښتنه لري. د دې ټولنې بیان وایي دوی د خپل لومړ نوی مرستو لړۍ پیل کړي خو په خبرې دغه کسان زیات او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روسي سیلابونو لوجې په افغانستان کې شل کسان وژل شوي او په زرګونه نور زیانمن شوي. تفصیل ناجیه صافی وړاندې کوي.
په فراه، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو پر وتلو سره د افغاني سری میشتي ټولنه وای اړو کسانو ته د مرستو لمړنۍ لړۍ پیل شوې او تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمپلي ویشل شوې دي. دغه ټولنه وای ټاکل شوې چې نن په فراه کې هم په سیلاب ځپلو ځنې توکي ویشل شي. د افغاني سری میشتي ټولنې ویان میرام صداقت د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې تر ارزونې وروسته به نور ولایتونو ته هم د مرستو ستوره سوالو لړۍ پیل شي. خغلی صداقت وایي زیانمن کسان اوس د خوراکي توکو تر څنګ ژمنیو توکو لکه کمپلو او خیمو ته هم بیړنۍ اړتیا لري چې په کار د مرستندوی بنسټونه او سوداګر په دې برخه کې همکاري وکړي.
موږ د افغانستان له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له سوداګرو او هغوی چې ډېرې مالي سرچینې په واک کې لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د سرې میاشتې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو سره همکاري وکړي تر څو وکولای سو اړمنو ته په خپل وخت لازمې مرستې برابرې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په هلمند، کندهار، زابل او هرات کې شدیدو سیلابونو له 60 ډېر کسانو وژل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د شنبه په ورځ په خپل بیان کې ویل چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو په ګډون 60 تنه وژل شوي. په بیان کې دغه شان راغلی چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ کې د دغو سیلابونو له امله نږدې 10 تنه تری تم دي. افغان چارواکي د سیلابونو له امله د وختو تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په ورته وخت کې طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د نشراتو مسؤل حشمت بهادوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند او کندهار کې د سیلابونو له امله د قربانیانو شمېره 10 ته رسیږي. خو د کندهار د امیر روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلا یک شنبه په ورځ ازادي روډیو ته ویل د یو شمیر راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولسوالیو کې تر اوسه 12 تنه وژل شوي او 15 دیرش ټپیان شوي. بلخوا د هلمند والی ویان عمر زواک بیا ازادي روډیو ته ویل په مرکز لخکرګاه کې سیلابونو تر اوسه 6 تنه وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د هلمند چارواکي هم وایي د سیلابونو له امله شینډن ولسوالۍ کې 2 تنه وژل شوي. که څه هم بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې بیلابیل انتقادونه موجود دي، خو دا ځل د ملي امنیت شورا دفتر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې زیانمنو شویو ته رسیدنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نصرت رحیمي بیا وایي که چیرې امنیتي ځواکونه په خپل وخت عمل ونه کړي ممکن د قربانیانو شمیره زیاته شي.
تلفات ما اگر
که چیرې امنیتي او دفاعي ځواکونو مرسته نه وای رسولې موږ به د ډیرو تلفاتو شهیدانو خو خوشبخته امنیتي ادارو لخوا ځانمنه شو سره بیړنۍ مرسته وسوې.
طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وای په هلمند، کندهار او فراه کې زرګونه کسان د امنیتي ځواکونو له لورې ژغورل شوي دي. د دغه وزارت د نشراتو د مسؤل په وینا زیانمنو شویو سره بیړنۍ مرستې شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
موګل ازادي رادیو ناوړی د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای ل افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټلو کې باید تادی ونی شي، ځکه هیڅ تضمین نه دی موجود چې دغه هیواد به بیا د کورنیو جګړو پر لور ولاړ نشي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمی نن ازادي رادیو ته ویل دا د گاونډیانو غوښتنې دي چې د طالبانو په خوله مطرح کیږي. دا په داسې حال کې چې د شمیر افغان سیاسي کارپوهانو په وینا د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د قطر د تیر ورځې په ناسته کې هم د طالبانو ټینګار پر دی و چې امریکایي ځواکونه دي تر یو کال پورې افغانستان وزي. تفصیل د اجمل تورمان پر راپور کې
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ تر دوه ورځې د می وروسته بیا هم خبرې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو پر سر. خو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي په لنډمهالي کې دا کار ناشونی دی، ځکه دا تضمین نشته چې د دغو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان یو ځل بیا د کورنیو جګړو په ډګر بدل نشي. د دغه کمیسیون رسیال علي اکبر قاسمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا د ګاونډیانو غوښتنې دي چې د طالبانو په خوله مطرح کیږي. فیلن هیڅ ډول اعتماد او ضمانت نشته. ګاونډي هیوادونه خپلې ګټې غواړي، په دې غم کې نه دي چې څوک زیان ویني او څوک وژل کیږي. دا زمينه هیڅ مسایده نه ده. خغل قسمی وایي هیڅ افغان نه غواړي چې بهرني ځواکونه دي د تل لپاره د دوی په خاوره دی روي، او په خبرې هر وخت چې تضمین رامنځته شي دوی بل افغانستان نه ووسی. په قطر کې تر دوه ورځې ځنډ وروسته د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ پنځم پړاو خبرې بیا ځلی د شنبه په ورځ پیل شوې. دغه خبرې د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ پیل او د دوه ورځو لپاره روانې وي، خو بیا پنځ شنبه او جمعه دوه ورځې دمه اعلان شوه او ویل شوي ول چې د دغه دمې په ترڅ کې به دواړه خواوې د بحث وړ مسایلو په اړه له خپلو مشرانو سره خبرې وکړي. د سه شنبه او چهار شنبه د ورځو د خبرو په اړه هم ویل شوي ول چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د دغه هیواد خوره د امریکا پر ضد نه کارول کیږي متمرکز وي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان چې دغه خبرې له نږدې څاري وایي چې تیره ورځ هم په خبرو کې د طالبانو لخوا تاکید پر دی و چې امریکایي ځواکونه دي تر یو کال پورې له افغانستان نه ووسی. د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مشتا
زین نږدې طالبان ماته ویل چې طالبان خو یو کال زیات دا موده نشي قبلوله، او امریکایان دینه زیات وړي. خو تاسو څومره خبرې دي ترسنه کراغلي دي چې درې یا پنځه کال دا خبره غلطه ده. خبره کسه هم ویل شي چې ډېر څه به دا یو څه نتیجه لاسته راځي او دوی غواړي چې اعلامیه صادر کړي. خو تشپیک چې با پوښتنه وکړه نن هم دا خبرې روانې وي.
د یادونه د امریکا په افغانستان کې 14000 سرتیری لري چې تر ډیره د مشوره ورکونی او افغان ځواکونو پر روزنه بوختی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مخکې لدی ل دغه هیواد نه د خپل نیمایي عسکرو د استلو خبره کړې و. خو د نوموړي دا څرګندونه په هغه هیواد کې دننه او بهر ل خبرګونونو سره مل وی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې دا وخت په قطر کې ل طالب استادو سره په خبرو بوخته په دې وروستیو کې ویلي و چې د امریکا، ناتو او اروپای ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې او توافق ته رسیدل دي، نه له دغه هیواد نه د امریکایي عسکرو ایستل.
منګاګلا ځدی رادیو ناوري. له پاکستان نه هیواد ته د افغان کډوالو درستنېدو لړۍ پیل شوه. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دغه لړۍ هر کال په ژمي کې د څلور میاشتو ځنډ وروسته پیلېږي. دغه وزارت وایي حکومت حاضر دی چې له ترتیب شویو پلانونو سره سم له رستنېدونکو سره مرستې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مارچ د میاشتې له پیلېدو سره له پاکستانه د افغان کډوالو درستنېدو لړۍ هم پیل شوه. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي له هغه هیواد نه د افغان کډوالو راستنېدل د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او د ملګرو ملتو د کډوالو د څانګې د پریکړې په پام کې نیولو سره په داوطلبانه توګه ترسره کیږي. د دغه وزارت مرستیاله ډاکټر عالمه وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د ژمي د موسم په خاطر شاوخوا څلور میاشتې ځنډېدلې وه، سر له ننه بیرته پیل شوه. نوموړی د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دیوبل دغه راستنېدنه معمولا د مارچ په میاشت کې پیلېږي. هغوی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د کډوالۍ کارتونه لري له هر راستنې شوي سره $200 او نورې مرستې کېږي. دغه راستنېدل اجباري نه دي. ډاکټر عالمه وایي په پاکستان کې اوس مهال څه باندې 2 میلیون افغان کډوال میشت دي چې 1.4 میلیون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان رسمي کارتونه لري. د دې په خبره کابو 1 میلیون نور هغه کډوال دي چې په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه ترلاسه کړي دي. دغه وزارت وایي د ملګرو ملتو د سازمان پر مرستو سربیره افغان حکومت هم ژمن دی چې له راستنه شوو کډوالو سره د کارموندنې، پوهنې، روغتیا او د ځمکې د ورکړې په برخو کې مرستې وکړي. دغه وزارت دا هم وایي په وروستیو شاوخوا 30 کلونو کې له ایران، پاکستان او ځینو اروپایي هیوادونو نه څه کم 15 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي چې له ګڼو سره یې مرستې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو نه ځینو راستنه شوو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې په بشپړه توګه عملي کړې نه دي. د کډوالو د راستنولو چارو پوهان هیله ښیي چې افغان حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان اداره له دوی سره مرستې وکړي چې هیواد ته په راستنېدو پښیمانه نه شي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد محمد ازادي راډیو ته وویل
دوی سره چې مخکې کومې ژمنې شوې وې چې دوی ته به د مهاجرینو ښارګوټی جوړېږي یا دوی ته د کار زمینه برابرېږي یا دوی ته د تحصیل زمینه برابرېږي، دغسې ډېرې نورې ژمنې چې دوی سره شوې وې. له بده مرغه چې دوی هغه نه دي عمل شوي. زه ټینګار بیا هم په دې کوم چې په دوی باندې پانګونه وشي، دولت یا هم ملي سوداګر فابریکې یا ځینې نور داسې کارونه وکړي چې هغوی وکولی شي دلته مصروفه شي.
هیواد ته د راستنه شوو افغان کډوالو عمده غوښتنه چې تلې له رسنیو په تېره له ازادي راډیو سره شریکه کړې هغه کارموندنه او د یوې نمرې ځمکې ترلاسه کول دي. ځینو راستنه شوو ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه کېږي چې هیواد ته راستنه شوي، حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې اسناد هم ورکړي خو کلونه وځي چې د ځمکې خاوندان شوي نه دي.
زمون غاګل ازادي رادیو نو ورېدرنو دوستانو دا نور ټول مسایل زمک پر ویب سټ هم تعقیبول شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي په دې هیواد کې یو شمیر وحشي ژوي دل منځتلو لګواخ سره مخامخ دي. د دې اداري مسولینو انن د وحشي ژوي د نړیوال ورځ په منځغونډه کې ویل کچيري په دې برخه کې قوانين پلي نشي د یو شمیر وحشي ژوي نسلونه به لمنځول شي. په دې اړه تفصيل د نجی صاحبي پر راپور کې.
په افغانستان کې د وحشي ژویو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو په وینا دا مهال له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د وحشي ژویو قاچاق روان دی. د دې ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي د یک شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې له وحشي ژویو په بیلابیلو برخو کې ناوړه ګټه اخیستل کیږي. نوموړي ویل نه امنی د وحشي ژویو د نسل د خوندیتوب لپاره د مناسب چاپیریال نشتوالی او د دوی غیر قانونی ښکار او قاچاق هغه څه دي چې د افغانستان د وحشي ژویو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی.
ډیر کسان وحشي ژوي یا قاچاقوي یا یې هم په نورو لارو کې ترې ګټه اخلي. ښکار یوه بله ستونزه ده چې دا مهال موږ ورسره مخ یو. د عامه پوهاوي نشتون، د قانون نه پلي کېدل او د اقلیم بدلون هم په دې برخه کې له مهمو ستونزو څخه دي.
د مارچ درېمه د وحشي ژویو له نړیوالې ورځې سره برابره ده او هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کېږي چې د هغو وحشي ژویو او بوټو په اړه چې له خطر سره مخ دي د خلکو پوهاوی زیات شي او هم د حیاتي وحش په تړاو د جرمونو او جنایتونو په وړاندې د مبارزې لارې چارې ولټول شي. په خواتر دې د افغانستان د ځینو لویدیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې د کندهار، فراه او ځینو نورو ولایتونو په لرو پرتو دښتو کې پر کورنیو ښکاریانو سربیره ځینې بهرني ښکاریان هم لیدل شوي چې د افغانستان ځینې نادر وحشي ژوي په غیر قانوني توګه ښکار کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر عام وګړي هم د وحشي ژویو په خوندیتوب ټینګار کوي. یو شمېر کابل ښاریانو په دې اړه وویل:
حسنات حسینی هستم، دیگه در مورد حیاتي وحش
کې حسنات حسینی یم. د وحشي ژویو په اړه باید ووایم چې هیڅ ډول پاملرنه ورته نه ده شوي او حتی یو شمېر هیوادونه راځي او نادر حیوانات قاچاق کوي او افغان دولت هیڅ ډول پام نه لري.
فهیم صفی سم د حیات وحش
فهم صفایم وحشی ژو ته پامرنه یو له مهمو مسایلو شمیرل کیږي او دا د هواد یو پانګه ده. د نامنیو او جګړو لامل له هم په دې برخه کې پام نه دی سوی.
خو د کابل ژوبن رئیس ویل چې افغانستان اوس مهال د نادرو وحشی ژویو د موجودیت لپاره یو بډای هواد ګڼل کیږي او د حکومت اړوند اورګانونو، کورنیو او بهرنیو مؤسسو، خلکو، ښکاریانو او سوداګرو ته پکار ده چې د افغانستان دغو نادرو وحشی ژویو د نسل پراخولو او خوندي توپ ته جدي پام وکړي. عزیز ګل ثاقب په دې اړه ویل:
موږ په دې فکر کې وو چې څنګه وکولای شو په کار کې بدلون راولو او سیمیزو ادارو سره اړیکې ونیسو چې د عامه پوهاوی کچا لوړه او قانون پلی کړو.
د چارو کارپوهان بیا وایي د نامنیو ترڅنګ د وحشي ژویو غیر قانوني ښکار بله لویه ستونزه ده چې د وحشي ژویو نسل یې کم کړی. د دغو کارپوهانو له ډلې غلام رسول سمدی وویل: جګړو او وچکالیو پر دوی منفي اغیز کړی او د لګوالي په حالت کې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي اوسمهال بند امیر، واخان، شاه فولادي او په هیواد کې قلاب چکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسبې دي. خو د چارو کارپو غلام رسول سمدی دا کافي نه ګڼي او ټینګار کوي چې که دولت د دغو وحشي ژویو د خوندیتوب او د دوی د نسل د پراختیا لپاره سیمې نشي ساتلی، باید مصنوعي سیمې ورته جوړې کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سامیا و نړیواله مسله: په سوریا کې د امریکا تر ملاتړ لاندې ځواکونه وای د عراق پوری ته نږدې د داعش ډلې پر ضد پریکلونی جګړې ته تیارې نیسي. د سوریې د دیموکراتو ځواکونه وای نن سهار وختي ویل چې په باغوس خارګوټي کې د داعش ډلې پر وړاندې لوسوکه پرمختګ وروسته د عملیات پلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې متحد ایالات ملاتړ کوي وای له عراق سره د سوریې ختیځ سرحد ته نږدې په باغوز خارګوټي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ماتې وروسته نن په دې سیمه کې وروستۍ جګړې ته تیاری نیسي. د دې ځواکونو ویان مروان قمشلو تیره شپه وویل نننۍ جګړه به پریکړونی وي او زیاته کړه په سیمه کې اوس تر ډېره هغه بهرني جنګیالي پاتې دي چې په تونلونو کې پټ شوي او د دوی د ځواکونو پر ضد ناڅاپي چریکي حملې کوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د شنبه په ورځ باغوس خارګوټی له داعش څخه ونیو. د ځواکونو اټکل کړی و چې په باغوس کې د داعش 300 جنګیالي پاتې دي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف دا وسلوال تر ټولو زیات سخت دریځ بللی و. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو له داعش ډلې سره په باغوس کې دننه 13 ساعته جګړه وکړه. دوی لومړی ملکی وګړي له خارو ایستل او د جمعې په ماښام خپل حمله بیا پیل کړې. د دې ځواکونو ویاند وویل چې دوی سوکه پر مخ ځي ځکه داعشیانو په سیمه کې زرګونه ماینونه ځای پر ځای کړي دي. د دې ځواکونو عمومي قومندان د پنځشنبه په ورځ وویل د دې ځواکونو به په څو اونیو کې د داعش ډلې پر ضد بشپړه بریا اعلان کړي. باغوز د دایرزاور ولایت اړوند کوچنی خارګوټی دی چې د فرات سین پر غاړه پروت دی او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په ګډون له څلور کلنو عملیاتو وروسته د هغه سقوط د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې لویه بریا ګڼل کیږي، ځکه دا ښار د داعش وروستی پوخ سنګر ګڼل کېده. په همدې حال کې فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د داعش ډلې لسګونه اسیر شوي جنګیالي خوشی کوي. د سوریې په شمال کې د کوردانو د نیمه کوروا کې ادارې چارواکو تیر ماښام په یو بیان کې وویل د رقه په ګډون چې د داعش اصلي مرکز ګڼل کېده د کورد ځواکونو تر ولکې لاندې بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د اړیکو په تور نیول شوي 233 سوریایي وګړي د چارواکو او قومي مشرانو په منځګړتوب خوشی کوي. په بیان کې راغلی چې د کسانو په جګړو کې ګډون نه دی کړی او لاسونه یې د خلکو په وینو نه دي سره. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو مشران وایي دا کسان له لارې استل شوي او د ټولنې دودونه او قوانین یې تر پښو لاندې کړي او ځینې یې غولېدلي وو. خو دوی ټینګار کوي چې دا ځوانان د سوریې بچیان دي او د همکارۍ، اخوت او زړسوي پر اساس له بنده خوشي کیږي.
زمونږه غلاز ادی رادیو ناوري 3 بجې او 1.5 دقیقې شوي. اوس هم نوریاس نوري راغله دی او د مهمو خبرونو لنډیز په وړاندې کی.
په کندهار او هلمند ولایتونو کې د ورستو سیلابونو له امله لکتر لګ دیش کسان مړه شوي دي. د هلمند ولایتونو عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند په ناوي او ګرمسیر ولسوالۍ کې ورستو سیلابونو له امله اته کسان مړه او اته نور ټپیان دي او سلګونو کسان هم تر اوسه په سیمه کې بند پاتې دي. د غرض ملګرو ملتونو هم ویلي چې په کندهار کې ورستو سیلابونو لکتر لګ شل تنه مړه کړي چې د هغو په منځ کې ماشومان هم شامل دي. په کندهار کې 215 متن اتل اردو چارواکي د کندهار په شاولي کوټ کې په یو هوایي برید کړی دی. ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامی مسول مولا نقیب او د هغه د وو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. هندي چارواکي وایي هند به د هغه هوایي حملې جزئیات له چا سره شریک نه کړي چې تېره اونۍ په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې پر یو مرکز کړی و. دا خبره د هند مالی وزیر ارون جیټلی په نوې ډیلی کې په یو خبري کانفرنس کې کړی ده. د ایران د دوه پیژندل شو مخالفو سیاستوالو میر حسین موسوی او د هغې د میرمنې زهرا رهنورد چې له تیرو اتو کلو راهیسې په کور کې نظربندي نوي تصویرونه د دې هیواد په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. وروسته له هغې چې دوی په 2011 کال کې په کور کې نظربند شول، چارواکو رسنۍ له دې منع کړې وې چې د هغوی تصویرونه خپاره کړي. او امریکایي سپیس ایکس بی پیلوټ ډراګن فضایي بیړۍ چې د دوشنبه په ورځ د فالکون 9 توغندي په ذریعہ له فلوریدا د ناسا د کینیډي فضایي مرکز څخه توغول شوی و نن په برلټوب له نړیوال فضایي اډې سره ونخته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
سلامونه. په ایران کې د میشت افغان مهاجرینو د نویو ځوانانو لوبډلې د تکواندو نړیوال فدراسیون په سیالیو کې د برونزو میډال ګټلې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې په ایران کې میشت افغان لوبغاړي احسان رحیمی په 80 کیلوګرام وزن کې دغه میډال ترلاسه کړی ده. د ښاغلي پیمان د معلوماتو مخې د تکواندو نړیوال فدراسیون د سیالیو د دریم پړاو ده چې د ایران په قربتو په دغه هیواد کې له پنځشنبه ورځې راهیسې پیل شوې دي. دغه خبره په دغه سیالیو کې له 22 هیوادونو نه د تکواندو 515 شپېته لوبغاړو ګډون کړی ده چې په مختلفو وزنی کټګوریو کې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د نړۍ د محصلینو ژمنۍ سیالۍ د زرګونو لوبغاړو په ګډون سره په روسیه کې د دغه هیواد د ولسمشر ولادمیر پوتین لخوا پرانستل شو. په دغه سیالیو کې افغانستان هم یو پلاوی چې په ترکیب کې یو لوبغاړی او دوه مسولین دي ګډون لري. د افغانستان د پوهنتونونو د ورزش فدراسیون غړي زبی الله شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د محصلینو په دغه ژمنۍ سیالیو کې د نړۍ له 500 هیوادونو څخه 3000 لوبغاړو په مختلفو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده. د ښاغلي شهزاد په خبره افغانستان څخه مجتبی شیدنی د سکی په رشته کې د افغانستان استازیتوب کوي. او هندستان د کرکټ په شلوریزو لوبو کې له دوو پرلپسې ماتو وروسته په لومړی 500 لوبو کې استرالیا ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې استرالیا لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 رنو کې د وو وکټو په زیان سره 286 منډې جوړې کړې او هند ته د 232 منډو هدف وټاکه. په جواب کې هندي لوبډلې ورکړل شوی هدف د 100 وکټو په زیان سره د لوبې په 99 اور کې پوره او لوبې د 6 وکټو په توپیر وګټله. کیدر جادیو چې په توپهنه کې د هند په ګټه یو منډې جوړې کړې او په توپ چونه کې یو وکټ هم واخیسته د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. ټاکل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د 500 ورځنیو د لوبو لړۍ دوهمه لوبه د سه شنبه په ورځ په هند کې وشي.
واصل وسالو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. د دې نوروز ته دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې یو د ورکو شوی او عزیزانو برنامه نشر ته چمتو دی. له ازادي راډیو سره پات شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ تر ازمه
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
السلام علیکم. د ازادې راډیو درنو اوریدونکو، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کاپیسا ولایت د خطاب په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو د کمیسیون سره یو ورځ کار کړی خو اقزامه تر اوسه هم پاتې ده. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خطاب او ورپسې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
نوم دې څه دی او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
نوم څه خطاب ده؟ کاپیسا ولا څنګه بل سوال نه ټلیفون کړي
درته؟ مشکل دې سو؟
مشکل هم دا ده چې سمه د مخکې نه ځکه خپل مکه مشون سره کار کړه دی ښا. نو هغه کې پیسې چې مونږ ته ویلې وې تر اوسه پورې هغه پیسې مونږ ته نه دي راکړل شوي. تذکرې زمونږ نه اخستې دي. ویلې چې تاسو ته ماشینه راځي. تذکرې تر اوسه پورې هغه کارمندانو سره پاتې دي او ماشینه تر اوسه پورې مونږ ته نه دي راکړل.
دا ته شتم د میزان چې د ولسی جرګې انتخاباتو په هغه کې د کار کړي.
بله، په همدغه کې کار کړي. هغه ورځ کار کوم چې نه ول دی ورځ لپاره.
څه قرارداد هم ورسره کړي او څه فورمه چې شوم امضا کړي او
فرمې را کړې او بلې فرمې را کړې او فرمې خانه پرې کړې ورم کړې. هغه سوالې کې یو مدیر او دوه سره مامورینو هغه مامورینو په حساب بس مونږ غوښتل سره ستنام کړو او بیا ورځ یو وخت تقریبا ترننګ مونږ تراکو.
ها،
دا غنه ورسته ما یو ورسته ساحه کې وکړه مونږ انتخاباته فورز باندې. دا غنه ورسته مونږ ته وویل چې ټلیفون نمبر راکړي چې په دغه ټلیفون سره رابطه وکړي. اوس هغه نمبر هم خاموش دی او مونږ ته لار نه معلومه. ډېر مو کوشش وکړ چې بس دا خپل غږ د لوړ مقام ته ورسوي. اخر کار تاسو شماره پیدا کړه بس تاسو سره رابطه وکړه.
د کاپیسا ولایت په مرکز کې د کار کړو کنه کوم ول سوال؟
نه، تاګه په سوالې د شفوت سیمه
صرف یو ورځ د کار کړو.
یو ورځ bale
تاسو ته څه ویلو چې ورځ کې به څومره درکې؟
یاره تاسو دقیق معلومات نو به سوال خو ما ورته $200 دی پوه شوې؟ بیا اخر چې پوه شو ولې یو نیم $100 دی بس پیسې په یو ورځ کې درکول کیږي. نامنی مو بس جنگ مو خو په هغه سره شرایط کې مونږ بیا مو ضرورت درلوده پیسې ته د ښکار مو کړ. نو بیا تر هغه وخته مو ته پوره نه کوم تاسو څه نه کړی دا او نه چا پیسې مې سم تر کړی.
کاپیسا ولایت کې خو د انتخاباتو د کمیسیون کوم شوبې کنه هلته مراجعه کړې سوې درته؟
هلته تللی اوسو د پلاو د هغه وایي چې بس دلته پیسې راغلي دي مونږ ته اما راتوب اسناد چې دلته ورک شوی دی نه پیګم کوم ته تسلیم شوی نه دی. هغه لیست د کارمندانو څنګه څوک چې وباس د لپاره چې هغه لیستونه مونږ ترې شي مونږ هغه لیستونه په حساب پیسې ورکوو. ویلې چې دلته ولایت راغلي هم دلته دي. دا خو کار مشکل دغه کې ده مونږ ته خو نه دی نو کالسنه پیدا نشي نو موږ هغه سره رقم پېښي.
سو واره مراجعه کړي
یار درې د پزاس خپل تلای ما
ته یوازې وکستا غوند نور سوګم شته چې دغه حق زامه پاتې ده.
دا دا تناسو نه ما تقریبا د توه ما چې د خپل نوم ته کوم محل دې کې تقریبا د توه ما چې تاریخ نه پاره خو څه نور محل وو یو مرکز کې هم دا څه تقریبا شپږ شپږ نه پاره وو نو دا څه دا مخنه کوم پاتې دي
دا سلويخ توړو پیسې نه دی اخستي
نه یو نه دی اخستي ټول پاتې فقط صرف هغه باندې چې څوک ناظرین د وکیلانو سره اغم باز وکیلانو پیسې ورکړي دا مو پاتې دا کوم څه کمیشن سره کار کوي تر اوسه پورې مخکې څه کړی دی
ها مکتب دی ویلې خونځه دی ویلې
مکتب نه ویلې دا څو سوال سره به تعلیم کړای دی
دا پیسو ته څومره ضرورت لري سم مشکل سره مخ کړي
یاره رښتیا چې دا وایم کور مشر زه خپل هم پوه شم پلارم بس څنګه دی کاروبار نشي کولای د کور مشر زه خپل هم پیسو ته رښتیا هغه وخت ضرورت وو دا اوس هم ضرورت لري مګر کته نه هغه څه شرایط جنگ او بد حال او بس خو دا موږ اصل شرایط ته موږ له خار پیسې ضرورت ورکړي مګر به دې کوي دا هغه کار به خپل ته لغوځي کوم لري مګر وځي ته کله کې مخه به کار او مرګ به خدای مې وکړ دې ضرورت ډیر لري مشته خبره شي
ته چې د انتخاباته خپلواک کمیسیون ته ورغړې کاپیسا په ولایت کې کنه نو څه وی درته چې بیخي نه درکو کنه ته ما درکې وعده درکې
وعده ورکې چې مثلا د اسناد چې کله ورکشي وي د کوم رښتونه د کارمندانو نو دا چې کله پیدا شي تاسو حق ما درکو مونږ ولې چې څه دا پیدا نشي چې پیدا نشي مونږ څه خبرې وځو کوم یو کارکونکو دی بس زموږ کارکونکو دی کوم یو نه دی کوم کار نه دی حق هغه ته ورسره ورول چې بس پاتې وي
تا आवाज به ورسو د مسؤل مقامات غوښت به ورسو
مالنه ژوند به وس
د انصاف پلټکه
د غستونځ مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان لمرستيال خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه. جناب سعادت صاحب، د کاپیسا ولایت ما د خطاب په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د میزان پاتو وشتمه او نه وشتمه د دغه کمیسیون سره کار کړي، خو تقریبا 15 میاشتې کیږي چې دفتر په دفتر ګرځي خو حقوق تر اوسه هم پاتې دي. په دې سکه مستاسې نظر غوښت.
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکوونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی، یا هم د سفتنام پروسه کې، یا هم له هغې نه وروسته تاسوېږي د هغوی امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډېری ولایتونو کې شتون درلودو، خو تاسوېږي چې هغلته هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او ترڅو دوی ته خپل حق او زحمه یا امتیاز چې دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي. همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډېری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري. انشاءالله ډېر ژر به دوی ته خپل هغه حقوق چې دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډېر ژر ورته وسپارل شي او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه د ټول هغه دوستان څخه مننه کوم او بخره دي غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازم و دوی خپل حقوق نه ترلاسه کړي، خو دا موضوع بیا هم ډیره جدي ز تعقیب کړم د مونږ د مالی بخت سره.
ساده چې ستونزه سوه چې د انتخاباتو د موقتی کارکونکو دغه حقوق په وخت اجرا نشول،
خو بعد بختانه چې دې کې یو ازي هغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي په هغه دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي ترڅو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ لاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي.
یعنی دوی باید مایوس نه شي، کار پر روان دی او
په هیڅ صورت هم کار جدي کار پر روان دی. د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډیر ژر به دوی خپل امتیازات واخلي. هم دا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دا موضوع شریکه کما او څومره درڅ کېږي بعد دوی تخپل حقوق ورکړ شي ځکه دا دوی حق دی او موږ هم ځمن یو چې دوی بعد خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي.
ډیر زیات تشکر.
سلام
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کاپیسا ولایت د خطاب په نامه یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره کار کړي، خو کابو 15 میاشتې کېږي چې حق او زامه لا پاتې ده او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستيال خاغلی زبیح الله سعادت وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او په نږدې ورځو کې به خلاص او د دغه ټولو موقتی کارکوونکو حقوق به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي، لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 8900000.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د خبرونی ادرنو مینوالو السلام علیکم. د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته داسې کوم پیغام نه دی راغلی چې په هغه کې زموږ یو ورک دوست پیدا شوی او هغه له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی او له بده مرغه نورو دوستانو هم داسې کوم پیغام نه دی راستولی چې په خپل سیمه کې د داسې یو چا په اړه معلومات راکړي چې هدا خلک د ورک کس کورنۍ ورسره تماس ونیسي. خو په هر صورت نور پیغامونه لرو چې تاسې په هغه کې په خپل ورک پسې ګرځي ورزو مستقیم هم دغه پیغامونه په کار سره ورو
زنه ایرمان دا ولحوت د نایویت سوالو وسیدون کې په حضور قاهر وسیدون کې زما ورور د روزي محمد په نامه دا پولیس کار یا د پولیس کار کې دی تقریبا ورځ دی چې څوک په دغه شهر څوک معلومات سپر و اتلول ات دوا ات څنګه تندوس نه و. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی ام د تیم د سبب بلوچستان کوټه ضلع پښین خانزي وشیدون کایم. دا ما زده د کراچی سګایزم زموږ یو عزیز د جمعه خان کازوی چې د غنی په نامه دی د واټو کال سدی د خپل کور نه درک دی کار مسلمان رور د غنی په اکل معلومات لري چې د جمعه خان کازوی دی کفار ولایت کې اور چاته معلومات یې د خپل ځما आवाज اوري ماته په دا نمبر ټلیفون راو کی نو ډیره مهرباني او ډیره شکریا به نمبر د زماغه 0384 تل اول. والسلام.
بلې السلام علیکم. زه احمد شاه د یلمند د ګریسي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما زادې راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د ماما زوی دی شرالی منیزي د محمد زوی دی دا غوډي ورور دی د شپږ میاشتې زیاتې کم کېږي چې دی د کوره ته وتلی دی هېڅ درک یې نه سړي ټلیفون کړی دی نو هر یو ته که د ده په هکله یو معلومات وي موږ ته زما سره دې په دغه شماره ټلیفون وکړي
1 0 8 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بل مسلمان ورور د په باب ومن معلومات لري وروره کولای شي چې د ما تلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي وروره نو مسلک افغاني جایزه لري زما د تلیفون نمبر دی 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
روډ په خیر خیر مخاله زل ریاض منګل مینا کی ما د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د لاجوړو کلی اوسیدونکو یم. یو دوه کاله مخکې زما یو د تره زوی را چې نقیب الله په منډې را نظر کشوی دا کار چاته معلومات وي نو په دغه شماره دې ماته زنګ وخی. صفر اویا نهه اویا اتیش نهه سوه یو پنځوس شماره یو ځل بیا وایي ما صفر اویا نهه اویا اتیش نهه سوه یو پنځوس کار چاته معلومات وي د مهربانۍ هغه دې ماته زنګ وخی.
السلام علیکم. زه عالمګل د هلمند ولایت ناحیه د ولسوالۍ د شرشرک د سیمې خبره کوم. زما پلار چې د محمد ګل اکا په نامه دی سنګر سړی دی دا صاحب تکلیف لري. یو نیم کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی د اویا کلو تر شاوخوا بنې عمر دی. د هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدلی یا د مرګ یا د ژوند درکې وسی هم وهیم موږ ته دغه لمبر باندې زنګ ووهي صفر اووه څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه یو اړ بیا وایم صفر اووه څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه. سلام. السلام علیکم. زه محمد عثمان د وردګ ولایت د امنچک ولسوالۍ څخه ستاسو د ازادۍ راډیو ته د پیغام سوتوم. زما یو د کاکا زی دی د حسن الله په نامه دی د رضاګل زوی دی. د تیر اوړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزني په ښار کې د کار د پاره تللی وه او مزدوري یې کوله. د غزني د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطه شولې. د هغو نه څو وارې موږ پسې لاړلو د غزني په ښار کې پوښتنه وکړه
پس هغه نه مختد ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندۍ درکشته ده. زه د آزادۍ رادیو د کارکوونکو که ده نغواړم چې زما پیغام خپور کړو، که چیرې وي چې چاته د ده معلومات وي نو مسلمانه د مخې د موږ ته په دغه اړیکې تماس ونیسي. پر اووه سوه پنځه اویا نه سوه اووه شپېته نه سوه پنځه ویشت بله شمېره د تلیفون ده پر اووه سوه یو اتیا دوه سوه شپږ اتیا اووه سوه شپږ پنځوس.
السلام علیکم، زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. وروره، زموږ یو سیاه پیغام پرې شو یو څو عمر مخکې چې روزګۍ نومېږي د ناوې ولسوالۍ د سیمې دی، خسرو آباد د یو غاښ شین دی. په صورت داسې میانکته سړی دی، ډېر د کرزي په څلور کاله چې کېدله تېر شول د کرزي صاحب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی، نو وسیا دې لس کاله کېږي چې ورک دی. وروره، هر چا که لیدلی یې یا هغه معلوماتي ورته هغه پیغام چې پرې شو هغه سړی زموږ آواز اوري، نو سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نه څلوېښت لس څلور پنځوس لس، یو ځل یې بیا انتخابوم شمېره صفر اووه سوه نه څلوېښت لس څلور پنځوس لس. ډېره درنه شیرني لري، هر چا معلومات راکړي.
السلام علیکم. بعد سلام، زما یو د اکا زوی دی چې د ولیدات پر نامه دی، د اته نه ورځې کېږي چې بیا درکه سوی دی. نو هر څوک د ولیدات په اړه باندې یو څه معلومات لري، ما سره دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي، صفر درې صفر دوه درې اته شپږ دوه ویشت څلور شپېته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما حفیظ عبدالرزاق یو زوی چې نصرت الله نصرت کې نومېږي، یعنې نوم یې نصرت الله دی، په نصرت باندې مشهور دی. تقریبا پنځلس میاشتې کېږي ورک شوی دی، د کندهار د ولایت د زرید ولسوالۍ د ناجي د کلي. عمر یې تقریبا پنځلس کاله دی، د تناجر دی دی او د دیني علم زده کوونکي دي، یعنې طالب العلم دی او ډېر چالاک او بیداره هلک دی. هر مسلمان ورور کې په هکله معلومات کوي. دغه نمبر دی تماسونه کې شرینی ورکول کېږي، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. مره بیا تکرارونه، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ.
السلام علیکم، زه د پکتیکا د ترو خبره کوم. بدر سلام په نامه سره، زما یو د اکا زوی ده، یو څه د اعصابو مشکل لري. ان باران ایوبي نمیر د دې میاشتې کېږي، نو خوره زه فورک ته پسوم جلالزی ده، که د هر چا څه درک دي یا خوره دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه اووه اته سوه پنځه نوي پنځه پنځه. وسلام.
ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکم. زما یو د کار زده کړی د احمد الله په نامه دی، د کندهار ولایت د رمضان ولسوالۍ د خجمت د کلي اوسېدونکی دی. که دی زما غږ اوري، ته د په اړه کوم دوست معلومات لري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دی زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
بله، السلام علیکم، زه روزی محمد شاکر یم، د هلمند ولایت نوزر ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د فساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی، یو مې اخ دی. ورور مې د ګل احمد په نامه دی، د هغه محمد مرحوم لسی دی، د محمد غوث اکا زوی دی. دا دوه درې کاله کېږي چې د کوره نادرکه سوی دی. همدارنګه یو مې اخ دی چې ورسره یو ځای نادرکه سوی دی. سردار نومیږي د سرور اکا زوی دی د وړونو نومانی دی ګلولي افغان ولی دی هم د درې کال کې د کور نه درک سوی دی چې هر څوک فالو معلومات لري د مهرباني د مخې ټلیفون دی شمیره سره اړیکه ونیسي 0102205
زه به تاسو ته ولایت ژوند ولسوالۍ د لالاباد منطقې سره په تماس کې یم. یو ورک شوی کس لرو په نام د امیرجان د 53 کالو دی. تقریبا 2013 تیر شو. د کور وتلی نه درک دی چې چیرته نه لري. هر چا که پیدا کوي په دغه نمبر دی زنګ ووهي 0800 800 800 بل نمبر دی 0800 800 800.
سلام علیکم زه عبد الرحمن ما د میدان وردګ ولایت نه د نور نور سوالین نه تاسو ته راډی کني ولې دا د ما ورور د عبد نیمه کې د یو کال نه د رکته وای دا د مریض د خپل رحمت نه میره ما دا نه شو مارا دا که څه نه ورو شو معلومات ما ته راکې د ډیر ما کوم چې نه وای کنه په پروا یا شپږ دوه دوه شپږ شپږ ته نیمه سلام
الو السلام علیکم ته د غزنی ولایت چې می تماس سره نیوله ده زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات غزنی ولایت چې کوره وتلې ده اسکندر زوی ده د 15 کال کېږي چې کللې ده نو هر چاته معلومات وی او لا اسلامي خښ لا مخفل هوادوال ته هر مخفل لولانه ته معلومات وی دغه شمیره دې زنګ را ته وایي لطفاً مور پلار مرد او مور ژوندۍ دغه ډېر پسې جګر خونده خو مو لطفاً ته دغه شمیره د زنګ ووایي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. زمنګ اورور احمد جان ولدی اجر جان د وزیر وشدین کې سپیلن په چانتله کې سکونت کې او هر چا ته معلومات او یې پیژني. نو په دغه شماره کې مونږ ته زنګ وي 70 88 78 90.
آزادی راډیو ته زما سلامونه. آزادی راډیو ته زما پیغام دی. زما یو زوی د ډاکټر حمید الله په نامه دی د لشکرګاه د ولایت. زه خبره کوم چې د مدرسې څخه برکت شوی دی. دا اووه میاشت کېږي که هر ورته معلومات یې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. 0 4 8 1 9 2 سلامونه.
دا زاده راځو سلامونه ویم او فرض سلام. زه محمد عمر چې جلال آباد کې اوسېږم په کم شینوار یم. زما یو زوی ورته دی دا 9 میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی او په هېڅ پته یې نه پوهېږم. 6 کلن دی او هر چاته چې پته یې او د ازادۍ د راډیو د لارې دی ما ته تلیفون وکړي ډېر خوشحاله به شم او ډېر خپه یې غون کور خپه دی ودرېده او دغه زما د تلیفون نمبر دی 0 8 8 8 2 1 0 9. والسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایي. د مونږ یو ورک شوی وراره ده چې د مرحوم سید آغا زوی ده. د لاغا نومېږي. تقریبا دا 6 کاله 5.5 کاله کېږي چې دا یو ورک ده. هېڅ الو اوال دې نه لرو. د تاسو ته مونږ زنګ وهو چې مونږ ساده اواز نه پکې نشر کېږي. تقریبا 5 کاله مخکې مونږ ته 5 کاله مخکې ایراد نه یو زنګ وو چې زه په اردو کیمیا باندې یم. له هغه وخت نه تماس مونږ سره قطعه ده. وروره که مونږ د ازادۍ راډیو د تاسو خواهشمند خیر وېږي چې مونږ د اواز نشر کړي. مونږ د ولایت کابل نه زنګ درته ولای دا کمپنۍ سایه نه. مونږ د ولایت کابل یي لسوالین پاغمان قاضی مرګیران سکونات پیلي په کمپنۍ کې ده. دغه کمپنۍ تورک شوی ده. نو که چاته معلوم و د مرحوم سید آغا زوی ده او دینه خاص باندې دای مشهور د زیک کرتریم خان نومېږم. خان آغا نومېږم.
مالیتی کومې سپر وڅاو نه نوی نه ویشت پنځه یا یا ویشت. دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مې راستولې او هیله لرم چې ژر تر ژره وکولای شي د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای شي او دا نخوالې پای ته ورسیږي. مخکې تر دې چې د خپل پیغامونه کوم یو ځل بیا یادونه کوم، ځینې زموږ دوستان دي چې پیغامونه راستي خو په هغه کې دوی د خپل ټلیفون شمیره نه وایي. زه دا یادونه تکراروم چې که تاسو غواړئ چې تاسو پیغام په سمه توګه خپور شي او مرسته اوسې ستاسو د ورک عزیز په موندلو کې، نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره، خپل ځای او د کوم کس چې ورک سوی دی د هغه نشانه وایست، نوم یې وایست، نو تر څو زموږ نور هیوادوال وکولای سي کچیرې دغه په اړه معلومات ولري ستاسو سره تماس ونیسي او ستاسو د ورک سوی عزیز په پیدا کولو کې در سره مرسته وکړي. نو تر بلې خبرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه خبرو، ستاسو اجازه غواړم. تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.